السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیري سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړي دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوها کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلوونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکي دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار ادا کړی چې لومړی غوښتل خپل ځان وژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نومونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 1 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډیسلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزه او 3 500 ورځې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام ورسته راځي. دغه سات لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به ووري چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیک پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورمه ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوی سفیر باور لیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوریا.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماټیک پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړاو زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماټیک او پروسره او هیله منیو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 24 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دند تر سره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلارې او ځیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وروستنی اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې د هغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمنی او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان وقت له رسیدو رئیس د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د انجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوی دی. لشبګم ټولګي پورته انجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
له بازارونو، له لوبخالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې ونې پاتې دي د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوی سر خلاص لیک کې په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان پرې نه خودل شي چې وروستۍ خبره وکړي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي سهار فطرت چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري
حتمی و ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د ال جی بی ټی ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي دا ډېر مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیکه او د غونډې په څنډه کې نوي او داسې نوي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي
حرف اخر طالبان بسن
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه غونډه د فبروري په 13مه او 19مه جوړ شي ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډه د دې لپاره جوړوي چې افغانستان سره د نړیواله همکاري د لا زیاتې همغږي او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبري وشي لبلې خو د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په واسطول سر خلاص لیک په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي د دې خوځښت یو غړی طاهر ناصری په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای چې خزې په دې غونډه کې ګډون نه کړی نتیجه به د دوی لپاره د منلو نه وي
خاصمه قادانه جامعه بین الملل ایسکی در این نشست
لا نړیوال ټولنې مو غوښتنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترض خوځو د غورزنګونو استادې حضور ولري کنا نتیجه به از موږ لپاره د نه منلو او بې مفهوموي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوی ولیدلې اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وی چې لبد مرغه په افغانستان کې جنونی او خزي ل ټولو انساني حقوقو او اساسي مدني حقوقو به برخې دي
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوه غونډې ته بلل شوې دي د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د غونډې ته بلل شوې دي تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي خود طالبان حکومت ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونا ما په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته د طالبان وینځبی الله مجاهد ویلی چې دغه سیو استازي وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازي وټاکل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه تاسو ورخاره کې facebook.com/azadiradio ادرس دی ملیونونه مینوال لري تاسو هم د پانه در سره خوخه کې په دغه پانه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او د غراس کولو ویډیوګانو نه خبريږي اوس هم د دې پروګرام ورستای راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پرختي اداره یو ان ڈی پی وای چلا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي که څه هم ملاریا یو موسمی ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیښیږي خو د ملګر ملتونو د غیدارې په همدې جمع کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د ناروغۍ تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه په مکړې د ابدي سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیاده مباسي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده، او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپل تجربه بیانوي.
ما د فصل تابستان د چاري مرزي
زه په اوري کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده، موږ د شپې اکثر وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشری وخوړلم او ما کې ډېری نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپل د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نه شمه.
د داخلي ناروغۍ متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وشغور، او د شپې په وخت کې باید هغه جلونه وکړو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.3 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم
د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکي یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي، افغانان له لوی سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي، مثلا نوري
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې د خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه.
د خواله رسنۍ ولالار یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. قاری، لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادرخان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپش کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوسل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینی راډیو پیلامه د پقرات کېده.
ولا انتم خافون انكم اشركتم
هغه چې د تل لپاره خاموش وو. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لوی ضایع بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکو او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکو و ازادي رادیو ته ویل
ډیره خوشینه يم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو دا یو ډیره غټه ضایع د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمن الله سادات ازادي رادیو ته ویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ وردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده. پوه شوم چې ولادت څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړم شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نو موړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لاسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشته لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو.
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه یو ورځ به ضرور راشي په کار کعزت غواړي د نور په خدمت شه نور بواله شي وتا ته خدمتگار خپل عمل دلار مل دې کپو هيګه بل څوک نشي اخستای لچانا بار کمو مومن یې پریا عبادت مکرا نه قبليږي بندګي دریا کار ستا پزرب وی یو څ بل څه بوشي په دې ژوند باندې خنه دې اعتبار د اجل نیټه چې راشي نه بدلیږي مرګ یې نه کوي و چاته انتظار نه بشپه او ورځ واقع په یو حالت شي نه به طول شي د مثقال سره خروار کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار برکت سلیم ته دومره نصیحت و دا یې بس دی که پوهیږي
پوګوستا. قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل ته پانتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و. د داوود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقاف په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخوانی ولسمشر اشرف غنی د عمر تر پایه په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
شاعران د تصویرونو په مټ لوستونکو سره هیڅ تجربه شریکوي د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي کڅه هم د تصویر لکلمې سره ذهن وار لور عیني تصویر ته اوړي خو په شعری تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل او ریدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوی وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصہ یو ځای پکې راخلي وي د کرکټونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه ل لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر شپوشي او ل شعر ډیر خوند واخلي د پیروته پونم د عمان نیازی د نظم ل دوی څخورو چې ل تصویرونو مالا مال ده
ایستو غږ د زما پر څنګل هیر دی تلای باندې د چار پتار شمیرلې پر خامچکو اننګو د داسې سی لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې ناز دی بیا ختلای پر لکه پیروته خایستو دوزخ می غیږه کني ولای بیل تامه څمر کونی تبکیږي پاړه سترګې لکه دو تور تنا کی وچرا گنه پگاٹو کی خکاری خایستوخ کی می وچرا چچی خایستو زما دا چایو پا پیالا کی تور شمی بار کی دوبی دوبی کی مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی خایستو رگ می پا رگ باندی خوگی گی خایستو باران دای سرغه می وری ماز دیگر د دیالی لغاړی ناستم د شاتوت ونه کی ځوړندې مرغۍ دی باغچه غر قده په کیف کې نه ځایږي خایستو رباب می تاسې د سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي و شرنګي خایستو د نکریزو ونه نو د مستی څنګه تاک تا وراغلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شد خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییخی ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکی وپن دا سهرا چه من دا وکلی لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی خایستو تو تکی زاله که لگیا ده مسلس نیمه دایره ده تمامه پلم دو خطوی غاله ده ککڑه لمر ده باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی ده مرغی و شور می طول حواس کانکلن خایستو او بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دا بیالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خواله رسنی او د دې رسنیو کلچر په خواله رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلچر په شاړه ولې مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنې کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي.